پوسټړی مشه دا مشال لري دا زمستاسو قربا استل مومند او درکو څنګه تاسو معلومه دا چې موږ تاسو لپاره عادي خبرونه پرځه ځانګړي خبرونه لرو نو په دې غړي کې با واوري او ځخ خبرونه شپېلې په شپېلې خبرونه کې نجیب عامر د ادب او دغه سید فلم د نړۍ له هنرمندانو سره خبرې کوي نو راځي چې نن هغوی څوک ملمه کړی دي
پیلی اونیزه ادبی خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
د شپېلې ادبي کلتوري خبرونې ګران اوریدونکو ستړي مشه. نجیب عامر مو په خبرونه کې هرکلی کوم. نن په شپېلې ادبي خبرونه کې له انور الحق یرغل سره خبرې کوو. یرغل د ننګرهار د سررو د ککړک کلي اوسیدونکی او د اوس مهال د پښتنو شاعرانو په منځ کې د یاد وړ کس دی. نوموړی د ننګرهار د ادبي بهیرونو یو فعال غړی پاتې شوی دی. که څه هم تر اوسه په کتابي بڼه خپله شاعري ولس ته نه ده وړاندې کړې، خو پر ټولنیزو رسنیو خپله شاعري خپروي. یرغل وایي چې موسیقي نشته، سندرې او ګډا نشته. چې موسیقي نشته، سندرې او ګډا نشته، وطن د مړې په رقم دی پکې سا نشته. مانا اکثره پکې ورکی وي د پښو چپلکې. مانا اکثره پکې ورکی وي د پښو چپلکې. دا چا ویل چې د جماعت تک کې ګنا نشته. د خلکو سترګو کې د اوښکو چینې وچشولې. د خلکو سترګو کې د اوښکو چینې وچشولې. د وخت حاکم صحیح لګیا دی چې ژړا نشته. پښتانه ځکه د اخته په تیاری د دوزخ. پښتانه ځکه د اخته په تیاری د دوزخ. چې جنتونو کې جګړه نشته، ښکنځا نشته. الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي. الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي چې اجازه پکې د ښځو د خندا نشته. او که د دنیا لسترګو مونږ یو پنا یرغله. که د دنیا لسترګو مونږ یو پنا یرغله. دا خو هم نه ده د منلو چې الله نشته، چې موسیقي نشته، سندرې او ګډا نشته، وطن د مړې په رقم دی پکې سا نشته. د دې شعرونو لیکونکی او ځوان فرهنګي انور الحق یرغل را سره د واتساپ په لیک کې ملګری شوی. یرغل صاحب ستړي ماشه.
مننه. خیر وسې عامر صاحب. سلامونه تا ته، د مشال رادیو ټولو لرو برو افغانان مریدونکو ته. خدای پاک دې تاسو خل لري. خوشاله یم چې تاسو سره یم.
ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو د خپل قیمتي جوان سو شېبې زموږ په نام کړلې. ډیره مننه. کور مو ودان.
خوشاله اوسې. ډیره مننه. زم خوښ یم.
ډیره مننه. یرغل صاحب، تاسو د ژورنالیزم او ادبیاتو دواړو څانګو کې کار کړی دی او ښه ډیر کار مو کړی دی. کوم یو مو د خوښې ډګر دی؟
مننه عامر صاحب، خوشاله اوسئ. په لومړیو کې زه کوچنی وم چې زمونږ په کورنۍ کې نور هم داسې شخصیتونه وو چې هغوی له ژورنالیزم او ادبیاتو سره اړیکه لرله او عملا اخته وو، پکې کار یې کاوه. زمون په کور کې مجلې لیکل کېدی، کمپوز کېدی، ډیزاین کېدی، او بیا لدې ځای پلې کوز وطن کې چاپېدی او بیا بیرته دلته راتلې خپرېدی. نو ما به دغه کوم مطالب او دغه کوم مواد چې به د مجلو ته راستول کېدل د لیکوالو او شاعرانو له لوري، دا به ما ویل او کمپوزر به لیکل. نو لاندې وجه زما مخه له دواړو برخو سره، ژورنالیزم او ادبیات چې تقریبا سره نږدې دي، له دواړو سره دغه زما اړیکه وشوه، تړاو مې ورسره وشو. نو که بس درته ووایم چې کم یو دې خوښي وړ دي یا کم یو سره ډېره علاقه لري، ما ته به په دې اړه ځواب به دایي لکه سړی چې ووایي چې دواړو لاسو کې دې کم یو خوښ دی که نه، یعنی کم یو ډېر مهم دی. نو دواړه سره تړلي دي، مهم دي او خوندورې برخې دي او زما د علاقې برخې دي.
صحیح. او تاسو څه ګڼئ چې د ژورنالیزم اصول او کار په شاعرۍ باندې اغیز کوي کنه؟ ځکه شعر لیکل یو تخلیقي کار دی او ژورنالیزم خو تاسو ته معلومه ده یو ټاکلي اصلاحات لري، معلوم ټکي دي، هغه به بار بار کاروي، خو شاعر چې وي دی تخلیق کوي، نوښتونه پکې راوړي. نو کله چې شاعر ژورنالیست هم وي ورسره، نو په شعر خو به خامخا تاثیر وي کنه؟
بله، خو داسې ده دغه د ژورنالیزم اړیکه او ادبیات چې دي د تړاو ما په دې لږ سره هغه یاد کړ چې کوم د ژورنالیست هم مخه له رسنیو سره وي او د شاعر هم تر ډېره پورې مخه له رسنیو سره وي که نه. نو زمونږ ډېر ملګري لوی لوی ژورنالیستان چې دي یا تر څنګ لوی لوی ادیبان هم دي، همدغه ادبي بهیرونو له مایکونو نه دوی ویندوی شروع کړې ده، بیا همدلته ریپورٹ لیکل هم شروع کړی دی، دا د اونیزو ناس ریپورٹونه عملاً دوی به ورسره شاعری هم کوي. او هغه خو سره بیل دی په اصطلاح، غلارې تقریبا سره بیل دی. مخکې دې یاد کړه چې ادبیات خو داسې دي چې هغې کې خو ته تخلیق کوي، او ژورنالیزم بیا داسې دی چې هغه ادبیاتو کې خیال دی او هنر دی او دا کیسې دي، او ژورنالیزم خو بیا حقیقتونه دي، هغې حقیقتو پسې به ګرځي په ساده ولسي ژبه به بیا وړاندې کوي که نه. نو هغې کې بیا خیال او هنر او دا مسایل داسې ډېر نه ځای کېږي. خو هغه د تړاو هغه ما په دې وویلې چې د شاعر هم ډېره مخه د رسنیو سره وي او د ژورنالیست هم ډېره مخه رسنیو سره وي. او دلیل هم دا دی که نه موږ او تاسې ګورو ته خپل هم شاعر یې عامر صاحب، او دغه د ژورنالیست هم د رسنیو معتبره رسنیو کې کار کوي که نه. دا ډول زموږ استاسې ټول مشران او کشران ملګري چې دي، دا ټول دغسې ژورنالیستان هم دي، شاعران هم دي، لیکوال هم دي. نو یو اړیکه سره لري، یو ښه قوي اړیکه لري.
بالکل، د شاعر او د خبریال دواړو د رسنیو سره هم اړیکه وي او د ولس سره هم. او تاسو بشکه په دواړو لارو کې کار کړی دی او خلکو منلې یاست، نو بیا راته دا وایي چې تاسو په رادیو او ټلویزیون کې هم ډیر کار کړی دی، نو هلته به مو څه ډول پروګرامونه وړاندې کول؟
زه لیسې زده کوونکی وم، زمونږ مشر ورور انجینر فضلهادي فضلیار هغه وخت مینې مجلې کتونکي ډلې غړی و. ما مخکې چې یادونه وکړله دا مینه مجله به ما وغه ما به ورته مطالب لوستل، هغه به کمپوزول په کمپیوټر کې. له هغې وروسته بیا هغه زمونږ نړۍ اونیزه وه چې ډېر یو معتبره اونیزه وه، خپلواکه اونیزه وه، دلته ډېر په ډېر کم وخت کې ډېر ځای پیدا کړ په ولس کې. هغې کې بیا ما عملا کار شروع کړ، یعنی د ژورنالیست په توګه ما مرکې کولې له خلکو سره، هغه کورسونو او ورکشاپونو له اخیستو وروسته بل خپله زما کور هم ما ته داسې و لکه د ژورنالیزم یو مرکز او یا یو کورس. زما ډېر نږدې ملګري د هغې وخت نه چې زما ملګري لکه ارشاد رغان او دغسې نور ملګري دا ژورنالیستان و، هماغه وخت عملا فعال و په رسنیو کې. نو دوی سره هغه ناسته پاسته او بهیرونه او دغه ټول دا لامل شو چې زما ژورنالیزم سره مخه شوه. نو نړۍ اونیزه یې پیل و، بیا نړۍ اونیزه مجله هم وه، بیا مجله کې تقریبا غښتلې برخه پکې زما و ویرغان صاحب وه، ډېر کار پکې مونږ کاوه، زمونږ انجینر صاحب چې و هغه لږ نور مصروفیتونه یې لاره، دا برخه مونږ پر مخ بیوله. بیا د همدې نړۍ له وجې دلته یو د ختیځ په سطحه داسې په هغې وخت کې لویه رسنۍ چې وه شرط رادیو تلویزیون و نو دوی د شایق په نامه یو ونیزه لرله هغې کې به زما مطالب او شعرونه خپرېدل. بیا زه همدلته د دوی د خپرونو مسؤول عمومي د دې نیټورک د خپرونو مسؤول زه وغوښتم. هغه ما ته وویلې چې ته خو په دې لیکنۍ برخه کې زه ګورم ستا زموږ به په ونیزه کې ستا مطالب چاپېږي شعرونه دي او نړۍ کې هم چاپېږي نو ته ولې نه راځې راډیو ټلویزیون ته؟ نو هغه بیا ما ورته وویلې چې ښه خبره ده نو زم غواړم چې راشم کنه. نو اول وختو کې موږ ډېر خوشحاله کېدون دې مسایلو ته چې کتم موږ وی چې کار به وشو کولی کنه. هغه په اول هرې هغه سړی باوري و غالب صاحب د خدای وبخښي ګلستان غالب مشهور ژورنالیست و دلته. نو بیا هغه زه یوې ژوندۍ خپرونې ته کېنولم. مازدیګرنۍ خپرونه وه چې ته کېنه هغه د خپرونې چلوونکی هغه کوي چې ته یرغل صاحب ته نن پرېږده چې دا څه کوي. نو هغه بیا خپرونه ډېره ښه پر مخ لاړه چې لاړه بیا ما ته وی چې وروره نو ته بس راځه همدې به خبرې وکړو دلته چې هغه بیا نو ما هغلته راډیو سره هم شوم تلویزیون سره هم شوم. په لومړیو کې ادبي خپرونې وې بیا پوره د ادبي خپرونو مسؤول شوم بیا بېلابېلو ټولنیزې خپرونې وې خبرونو ته بیا سره هغه شو. نو هغې پسې بیا همداسې نورو رسنیو سره ده ویبپاڼو سره بیا د ارزښت په نامه راډیو تلویزیون او هغې سره مې تر ډېره پورې کار وکړ او وخته و پکې دغسې دلته نورې سیمه ییزې رسنۍ وې ورتلو به کار به م ورسره کوم.
صحیح مننه. او که په همدې برخه کې لکه بله پوښتنه مې د راډیو تلویزیون په دې څانګه کې چې درنه کوم هغه به دا وي چې د ادبیاتو په خپرولو کې یا د نو ادبانو یا د معاصرو ادبانو د شعرونو او د نثر په خپرولو کې یا د دوی د نوم په ځلولو کې د په افغانستان کې دننه او د بهر د کوم رسنۍ چې دی راډیو ګانې دي یا تلویزیون دوی ورنه تاسو څنګه بوله
وخنه ونډه لري ځکه چې رسنۍ نه دغه اوس داسې خلک به وي چې مثلا صاحب فیسبوک پهنه ما ولید داسې خلک وو چې په اول ځلې زما عکس او شعر ولیدل او ولوستل یا ډېر لر و بر افغانان دي دغه اوس به ستا د خپرونې له برکته یا ستاسې د مایک به زما غږ اوري زما له نوم سره به آشنا کېږي زما د خبرو سره زما د کار سره زما د شعرونو سره به آشنا کېږي تقریبا که درته ووایم اتیا سلنه برخه لري. اوس موږ ډېر ښه شاعران لرو په لرو پرتو سیمو کې ډېر ښه شعرونه لیکي خو دا چې رسنیو ته لاسرسی نه لري نه ته پیژنې نه بل څوک پیژنې هغه موږ ورسره داسې یو ډول شخصي اړیکه لرو مطلب کله کله بهیر ته راځي چې سودا پسې ښار ته راشي مثال بهیر ته راشي څوک راولي. نو رسنۍ خو ډېره زیاته ونډه لري په دې برخه کې. رسنۍ خو بس داسې ده لکه په کورنۍ کې چې د شاعر لپاره او د لیکوال لپاره او د هغه لپاره خو لکه کورنۍ کې چې پلار مور دغسې یو 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 رول لري رسنۍ.
صحیح. ډېره مننه انور الحق یرغل صاحب را سره اوسې.
شالو
دا مشال رادیو د تاسیا د بیو کلتوري خبرونه شپېلې په ژوندۍ بڼه د پراګ لاس سټوډیو نه اوري. که تاسو هم په دې بندر کې شریکې دل غواړئ نو راتلی شئ. د مشال رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې پوسټ شوی هلته کمنټ کولای شئ. زما په شخصي فیسبوک باندې هم پوسټ شوی هلته ملګرو کمنټونه پریښیم دي. که نور ملګري هم راتلل غواړي نو راتلی شئ. خو زموږ خپرونې د مشال رادیو پر ویب پاڼې باندې اوریدلی شئ او د موبایل ایپ له لارې هم موږ اوریدلی شئ. یرغل صاحب تاسو نه به یو شعر واورو د خپرونې په دې برخه کې. تاسو خو په ټولنیزو رسنیو خپله شاعري ډېر په خواږه انداز کې خپروي اوریدونکي خو تاسو نه شي لیدی خو هلته خو تاسو په ویډیو بڼه باندې خپروي خو دلته به ستاسو غږ واوري او شعر به مو واوري.
مننه. په دواړو سترګو عامر صاحب زه یو غزل درته وایم ډېر نوی هم نه دی خدای دې وکړي چې ستاسو د اوریدونکو خوښ شي.
خوند به وکړي.
هغه داسې دی چې کاڼی کاڼی یې لوی غر در نه جوړیږي یا پښتونه خلخ کر در نه جوړیږي چې هوښیار ماشوم مو وژني ورته وایي کرا لوی شي نو خطر در نه جوړیږي په محفل کې چې زه ښکلي ته ډېر ګورم نو ملګري وایي شر در نه جوړیږي او د مکتب زړې او خامې ودانۍ ته چیرې ورش سر زر در نه جوړیږي
ډیر ښه دی
او یا د کونډې یو مزدورې ښځې زویا یا د کونډې یو مزدورې ښځې زویا که خواري وکړې رهبر در نه جوړیږي
ډیر ښایسته
او ښکلیا ما ته به په مینه نه راګورې ښکلیا ما ته به په مینه نه راګورې بیا زما د زړګي سر در نه
ډیر ښایسته
مننه او ویرغله د ملا سړی بچی ویرغله د ملا سړی بچی مایکدی ته زیلو فردر نه
جوړیږي ډیر ښایسته غزل
مایکدی ته زیلو فردر نه جوړیږي مننه
ډیر یرغل صاحب انور الحق یرغل چې خپل ښایسته غزل په خپل خوږ انداز کې تاسو ته وړاندې کړ دا غوی یو بل غزل زما سره په لاس کې دی او هغه وایي چې ګرمي شي سپینه غاړه دې لمده شي چې ګرمي شي سپینه غاړه دې لمده شي غواړم خوله مې دې په دې شاتو خوږه شي د مظلومو لهډونو جوړه شوی د مظلومو لهډونو جوړه شوی را چپه د خانانو دا بنگلا شي چې په کوم شپه ډیره ډیره خکول کړم چې په کوم شپه ډیره ډیره خکول کړم نو ښکلای سبایی ته یو په دوه شي محبت پسر تنور کی زندگی دا محبت پسر تنور کی زندگی دا د سړی پکې بدل قوار شي زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي زندگی په کتابونو خایسته شي مسلمانه چې ته خخښې پکې ولې مسلمانه چې ته خخښې پکې ولې له اغزیو ډکه هغه هدیره شي چې جانان دې غېږ کې ونیسي یرغله چې جانان دې غېږ کې ونیسي یرغله نو سړی ایله په ژوند کې لږ دمه شي یرغل صاحب چې په ننګرهار کې و نو په ادبي بهیرونو کې به دمه کېده د هغوی سره به ناسته پاسته کوله نو د کومو ادبي بهیرونو سره مو راشه درشه لرله د کومو غړی وی
عامر صاحب تقریبا داسې دیارلس څوارلس کالو پخوانۍ خبره ده همدومره وخت کېږي چې زما له ادبیاتو ژورنالیزم سره اړیکه شوې ده نو هغه وخت زما عمر ډیر کم و د ننګرهار ادبي بهیر په نامه باندې دلته یو ادبي بهیر و چې د ډیری لیکوال شاعران او ژورنالیستان به ورته راتله دا څه وخت به د دوشنبې په ماسپخین پیلېده د دوه بجو شاوخوا او ماښام زانو سره به پای ته رسېده بیا جمعګي شو نو دلته به ډېر لوی لوی استادان راتله استاد سمیم به راتله استاد ابراهیم همکار به راته استاد ازمون استاد به راته دغسې نور د همدغه د ختیځون دغه ادبي او ژورنالیستیکې سټې چې وي دا به راتله نور ځوان لیکوال او شاعران او ژورنالیستان به ورته راته نو زه ډېر کوچنی وم دلته به زه راتلم بیا قرار قرار ما تقریبا همد خپل ځان عمره همزولي ملګري دلته پیدا کړه له هغو سره زما د دې بهیر له لارې ناسته پاسته وشوه بیا ننګرهار ادبي بهیر یو شمېر مشرانو تر منځ اختلافات پکې را پیدا شو لبد بخت هغه بهیر پای ته ورسېد ړنګ شو بیا د مشرانو د اختلافاتو د وجې چې دا بهیر پای ته ورسېد بیا مونږ کېناستو مونږ ځوانان کېناستو ارشاد رزان صاحب و زه وم خالد سنګر و دغسې نور ځوانان ملګري و مونږ وی چې مشرانو د ستونزو د وجې یا د هغوی د اختلافاتو د وجې دا شیړنګ شروع دی موږ ځوانان ولې یو بهیر را پیل کو بیخي دا ضرورت هم کو چې مشرانو ته وایو موږ خپل را پیل او خپل کوم مشر راته هغه برازي
دا
احترام به کو قدر به کو نو به جلال کوټ ادبي خوځښت موږ رامنځ ته کو جلال کوٹ ادبی خوځښت روانو سمیم صاحب باور تراته ځینې نور دسې مخلص مشران باور تراته بیا ځینې استادانو دښمنی واخیسته موږ سره بیخي وی چې دوی ولې دسې کار وکړ نو بیا ځینی هغه په ساده سلاب ووایم تخریب شروع شو بیا تر څنګ ننګر هغه ختیځ ادبي بهیر پرانیسته د هغو ځینو مشرانو لاسو په کې بیا چې ختیځ ادبي بهیر پرانیسته بیا استاد صمیم او یو شمېر ملګرو په مشوره وی چې مثلا د جمعې ورځ تاسې ناستې کوئ غونډې کوئ ختیځ ادبي بهیر هم کوي نو داسې کار وکړئ تاسې خیر دی زما تاسې نه دا هیله ده او تاسې کې زه دا حوصله ګورم چې تاسې زما خبره ومنئ یو دا وخت بدل کوي چې هغه رانشي ټکر رانشي نو بیا بیخي موږ ورسره حتی دا ومنله چې په اونۍ کې چې یو ځای کې یو بهیر وي اړتیا نشته چې بل ځای کې هم یو بهیر رامنځته شي موږ دا خپلې ناستې میاشتنۍ کړې بیا به هم د میاشتې لوی لوی ناستې کولې په کتابونو به مخکتنې را جوړولې او دغسې نور لیکوال او حقدار خلک به هم ستا هلمند غونډې به هم ورته را جوړولې نو هو همدغسې دغه ملګري چې سره خواره واره شو څوک یو هېواد څوک بل هېواد ته لاړ نو زموږ ناستې هغه شوې دی هغه شو ختیځ ادبي بهیرو خیال ادبي بهیرو او دغسې نور ادبي بهیرونه وو چې دا د تر تر ډیره پورې زمونږ ورسره اړیکې وې ناسپاستې ورته ګونه وو مشاعرې وې نو دا کیسه دا تر اوسه هم هلته روانه ده او خدای دې روانه لري
صحیح تاسې راته ووایئ یرغل صاحب چې کله هم داسې اختلافات رامنځته کیږي نو بیا نور بهیرونه جوړیږي نو دا خو یو ښه کار د پاره یو رقم اختلاف دی که نه خو ګټه خو به لري که نه تاوان لري د کار
زه وایم عامر صاحب ښه ده چې بهیرونه ډېر شي خو زه وایم که داسې په فاصله کې ډېر شي مثلا یو شاعر دی د یوې ولسوالۍ نه ښار ته نه شي راتلی کامل ته نږدې یو بهیر وي او هغه شاعران ورشي دا ډېر ښه هغه د فیصله یو پونتونه او مکتب غوندې حیثیت لري دا ادبي بهیرونه موږ او تاسې او دا مشران اکثر هم د بهیرونو روزلي دي خو خبره داسې ده چې دا اختلافات او د دې بهیرونو جوړېدل په ډېر یو وړوکي ښار کې دا بیا دلته د لیکوالو ترمنځ د شاعرانو ترمنځ اختلافات دي دا بیا دوی د یو بل ټوله انرژي د یو بل په تخریب کې تېروي د یو بل پښې وهي نو زما په نظر که مثلا په جلال آباد ښار کې یو بهیر یو وخت وي او دا تالار ټول ډکي د ملګرو نه دا به خوند وکړي او که دوه یو ځای کې ناستي دوه بل ځای کې ناستي دوه بل ځای کې او یو بل په خپل شعرونه وروري دا به ښه وي زه نو نه پوهېږم قضاوت تاسو سره خو زه وایم په جلال آباد کې یو بهیر یو ټول شاعران دا تالار ډکي او هره اونۍ دغسې غونډې یو بېلابېل نظریات وي بېلابېلې خبرې دا به زه وایم زما د ادب لپاره به ښه وي د شعر لپاره د کیسې لپاره د نثر لپاره
صحیح. او په دې ادبي بهیرونو کې چې کله نوي ځوانان راځي شعر لیکي یا نثر لیکي څومره د پرمختګ چانسونه دوی ترلاسه کوي؟ دوی خو تاسې مخکې اشاره وکړه چې ځینې به یې ښایي له کلي نه راغلي ولسوالیو نه راغلي بیا چې ښار ته راشي هغه ادیبان او هغه شاعران هلته ویني چې رسنیو کې نوم اورېدلی وي یا د هغوی شعرونه یا نثرونه یې په ورځپاڼو کې لوستې وي دلته مخامخ ورته کښېني بیا د هغوی هغه خبرې اوري هلته بیا نور بحثونه کېږي کره کتنې کېږي نو دغه ادبي بهیرونه د نوو استعدادونو په روزلو کې څومره رول لري؟
ډېره مهمه پوښتنه ده عامر صاحب. ادبي بهیرونه لکه ما چې تا ته په خپلو لومړیو خبرو کې مې یاده کړه ما له یو شمېر استادانو نه د ادبي بهیرونو په سټیجونو باندې اورېدلی دي چې دا موږ چې کوم مسایل په ادبي بهیرونو کې زده کړي دي دا موږ په پوهنتونو په ښوونځیو کې نه دي زده کړي ځکه هلته تیوریانې دي درته هغه کیږي بیانېږي دسې ډېر پام د سړي ځان ته نه اړوي دلچسپي ور سره سړی نه ښایي او په بهیرونو کې عملاً که یو شاعر مثلا په جلال آباد کې ادبي بهیر او د خوږیاڼو نه ورته راځي یا یوې لرې بلې لرې سیمې نه راځي نو دا یو څو اونۍ ناستې په اصطلاح هر څه ګوري واوري مثلا یو میاشت بعد دا سټیج ته ودرېږي د ویندویۍ لپاره بیا د ده په ویندویۍ باندې کره کتنه کېږي استادان خپل نظریات ورته هلته ژورنالیستان وي هلته د ویناوالۍ د برخې ملګري نو دنه یو خو ویان جوړیږي بیا چې همدغه ځوان چې مثلا درې څلور پنځه میاشتې ویندویي وکړي بیا د ده په ځای یو بل ځوان راځي بیا د ریپورټ برخې ته ورځي مثلا په ده باندې ریپورټ لیکل کېږي بیا عملا د ده په ریپورټ باندې کره کتنه کېږي د ده هغه کمې تېروتنې چې کمې ښېګڼې چې دواړه ورته ور په ګوته کېږي که مثلا تېروتنه وي بیا ورته هغه حلارې مورخي استادان او لیکوال او ژورنالیستان عملا هلته په شعر باندې کره کتنې سره آشنا کېږي په اصطلاح په شعر پوهېږي د استادانو خبرې اوري مطلب یو ډېر اکاډمیک او عملا داسې یو اونتون سره مخ کېږي او هلته عملي کار دی ټول نو استعدادونه پکې ډېر غوړېږي ډېر زیات دغه نن چې کوم لویان مونږ ګورو مونږ او تاسې شاهدان یو دا ټول تر ډېره پورې همدې بهیرونو روزلي دي
بالکل همدغسې دا په بهیرونو کې په وړیا توګه او په ډېره مینه باندې استادان لګیا وي او تاسو ته کومې غلطۍ چې تاسو کړې وي په شعر کې یا په ریپورټ لیکلو کې یا په نورو کې نو هغه تاسو ته اصلاح کوي او په ادبي بهیرونو کې خو بحثونه هم کېږي کره کتنې هم کېږي دا ډېر ګټور او خوندي بحثونه وي او یرغل صاحب د دې د خوندي کولو لپاره یا چې راتلونکو نسلونو ته پاتې شي زه په دې پوهېږم چې هلته یو ریپورټ خو لیکل کېږي ګزارش یو څوک لیکي خو دا بیا یعنی پاتې کېږي تاریخ ته په کتابي بڼه چا کیږي یا په کومه بله بڼه باندې د دې د خوندي کولو دغه وی هلته انتظامات وي
دا خو ډیره مهمه موضوع ده امیر صاحب زما په نظر ما د ننګرهار ادبي بهیر د وخت یعنی زه ډیر وخت ریپورټر پاتې شوم ما ریپورټونه لیکلي دغه وسم په ډیرو سیټونو کې شته ده ځینې ملګري ځان سره ساتي خپل ریپورټونه کما لیکلي که نورو لیکلي شته دی ځینې به ما سره وي دا هڅه عملا استاد بغنامه دابر هغه کړم د فیصله کړم د هغه د افغان ادبي بهیر ریپورټر هغه بیا دا ریپورټونه لیکلي دي یعنې که زه درته ووایم چې ما د عادل صاحب ریپورټونه ولوسته عملا ما هغې نه ډېر څه زده کړه هلته چې ما ولوسته بیا مې دلته عملا ولیکل نو د عابد صاحب کتاب ما سره ډېره ګټه وکړه بل هلته چې په هغې کتاب کې په هغه ریپورټ کې کوم مسایل وو د هغې ما ډېره زده کړه وکړه کاغذ په ادبیاتو برخه کې د شعر برخه وه د نثر برخه وه یا نور مسایلو نظریاتو بېلابېل د ژوند نورې برخې وې نو دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې څوک لیکي حد اقل که د نورو ریپورټرانو نه وي هر ریپورټر څلور پنځه میاشتې دا دنده پر غاړه اخلي او بیا بیا دا مسؤلیت ورسپارل کېږي اما خپل ریپورټونه هم ځان سره وساتي یو وخت چاپ کړي نو دا ستا د خبرې په تایید راتلونکو نسلونو ته ډېره ګټوره تمامېږي او پکارېږي
بالکل همداسې دا اوس خو ډیجیټل وخت هم راغلی یرغل صاحب څه فکر کوئ د کیمرې نه او د مایکروفون نه د دغو ګزارشونو د لا خوندي کولو لپاره څه کېدی شي مثلا کله کله زما ارمان شي چې افغان ادبي بهیرو په پېښور کې هلته پسرلی صاحب ژوندی و استاد رفیع هلته و مثلا تاسو د باز محمد عابد صاحب یادونه وکړله امان الله ساهو کلیوال خټک داسې ډېر ملګري و کاروان صاحب و ملګری به راتلل د نورو سیمو نه به شاعران راغله زویمه که اوس هغه وخت کې کیمره وی او د غار څخه خوندې شوې د کیمرې په بڼه باندې یا د ثبت وسایل خو که د پټای باندې دا ریکارډ شوی وی نو دا به یو ښه آرشیف و زمونږه خو اوس خو د هر چا په لاس کې یو کیمره هم ده او د ریکارډنګ سهولتونه لا نور اسانه شوي دي نو په دغو بهیرونو کې د کوم بحثونه چې کېږي د دې د خوندي کولو لپاره موږ څومره ګټه اخیستی شو د کیمرې نه او د مایکروفون نه
دا هم ډېره مهمه موضوع ده عامر صاحب که د افغان ادبی بهیر خبره دی وکړه ما د عبد صاحب رپورټونه لوستي دي موږ تاسو ګورو زموږ استاد د ادبیات او د ژورنالیزم تقریبا هغه سر خلک به افغان ادبی بهیر ته درتله دا تاسو وای په کې دا نور مشرانو د کوز وطن ډیر لوی لوی خلک پکې وو نو هغه لمړني وختونه ګوره عامر صاحب ډیر خو وختونه می کداغه ناس دي او مجالسونه ثبت شوي وو او د اوسنی وخت ځوانانو لیدلی و اوریدلی و زما په نظر دا ورته دی پونتون په هیڅ تمام شوی و دیو مکتب په هیڅ ورته تمام شوی و په اوس وخت کې ته خبر دی سړی په جب کې هغه شته د حساب امکانات شته دی زمونږ ملګری لټی کوي لټی هغه پخوانی مشران کوي چې هغه وخت امکانات نه و خو دا خبره یو څه منطقي کېدای شي خو اوس هیڅوک دا عذر نه شي وړاندې کوی چې یاره شی نشته نو که یو وخت لس کاله دولس دیارلس کاله شل کاله بعد دغه د نن وخت خلک وایي چې یاره کاشکې هغه وخت موږ دا خپل پروګرامونه ثبت کړي وو ریکارډ کړي وو نو زه ورته دغه اوس د اساس لمای ته وایم چې دغه اوس سری وخت دی راځئ چې دا مسایل او ډېر مهم مهم بحثونه کېږي دا راتلونکي لپاره کرمنګ او تاسو د خپل ټولنې ته نور هیڅ سم نه شو وړاندې کولای دا غونډې چې موږ او تاسو ذوق دی او د ذوق له مخې چې کېږو غږېږو دا به سبا یو لوی خدمت هم وي او یو یو لوی درس به وي زموږ ټولنې ته مو تا به ډېر راځي ګڼو خو هغوی ته به ډېره لویه مسله یو ډېره ګټه به ترې اخلي او ډېر ځکه نور هیڅ هم نه دعاوې خو به کوي
بالکل هم دغه سې دا او ډېره زیاته مننه یرغل صاحب تاسو راسره اوسئ او بیا هم خپلې خپرونې ته ادام ورکړو تنور دن کو تحصیل مشال رادیو ادبی و کلتوری خبرونه شپیلې اور زنجیب عامر موسم ملمد انور الحق یرغل خوږجب زوان شاعر یرغل سے د خبرونه په دې برخه کې یو شعر راته وای نو دا وردن کی په پته مې خبرې بم کیږي خو مزمنس کې ودی ته تاسو شعرونه مړاندې کو
پسترګو یو غزل دی چې حق مې ادا کا او بیا وګړېګا مچ کې راکا او بیا وګړېګا د ژوند تر ټولو زبردست صحنه د ژوند تر ټولو زبردست صحنه جانان په خلا کا او بیا وګړېګا ګلاس په خپل لاسو ډک کراته ګلاس په خپل لاسو ډک کراته ما په هوا کا او بیا وګړېګا او شپنې مایه ده هله زړه می تنگ شو پانی ما ایده حل زړه می تنگ شو کوټه رڼا کا او بیا وګړېګا او دمه اول دې د زړه حال وایا دمه اول دې د زړه حال وایا ټول په جړا کا او بیا وګړېګا
ډیر
او کور کته نش شرمېږي ترېنا کور کته نش شرمېږي ترېنا يرغل تشا کا او بیا وګړېګا
واه واه
يرغل تشا کا او بیا وګړېګا
ډیره خسته شاعری یرغل سے ډیره مننه ما سره نورې پښتنې مشته ولګرستو کو خو زه به دا اوریدونکو غو پښتنې چې په فیسبوک باندې پریخي دی هغه تاسو ته وړاندې کوم تاسو به ورته جواب ورکړئ یو ملګری په کې دا پښتنه کړې ده وایي د تخلص په اړه کې کلک معلومات راکړي یرغل تخلص مو ولې ځان ته غوره کړی
نو داسې پوښتنه ده چې ما نه ډېر ملګري کوي زه له کوچنیتوبه د عامر صاحب دغه د سوکوهنې لوبه هم کومه که نه لږ شو غوندې وم نو زما په نظر زما په هغه اوایلو کې خو ځان ته چې سړی خپله تخلصونه ټاکي عادي هغه د کوچنیتوب ذوق که نه د هغې ذوق له مخې بیا زما مشرور دا تخلص ما ته ټاکلی و ما زره ته وټاکه هغه مجله کې چې ما کومه برخه پر مخ بیوله هلته ما ته بیخي یاد هم نه کړه هلته زما له نوم سره دا تخلص وټاکه نو سره له دې چې هلته هغې وخت کې ما سره مشوره هم نه وه شوې او زه به فکر کوم د مشورې اوم هم نه کېدای شي ما ښه مشوره نه وه ورکړې خو اوس مې خوښ دی دا تخلص یعنې وترې راځي یم
صحیح یو شاعر چې بوکسر شي بیا خو تیار نه ده په کار ځکه که شعر ته د داد ور نه کو هغه تیار بوکسر هم دی
لا بالسب دا خبره نشته شاعر خو بس یو عاطفي انساني او مونږ چې دا فرخه پر مخ دی یا په کار کوو نو هغه د خپل صحت سړي ته چې خپل ژوند ارزښت ولري اتوي ورزش کوي نو زه فکر کوم ته به هم کوي او ټول هغه خلک چې ژوند ورته ارزښت لري اتوي ورزش کوي.
بالکل. او دا پوښتنه چې مخکې د تخلص کړې وه دا محمد الله خپلواک وایي چې یرغل صاحب چې دی زما لکه د استاد غوندې دی وایي ډېر څه مې ترې زده کړي دي او وایي یو شعر دی دغه شعر وایي زما ډېر خوښ دی چې یرغل بدرنګه دی ښایسته دی یرغل ټکې ټکې جینکۍ پوهې کړې په ما دې تبصرې نه کوي. تاسو په دې شعر کې ځینې خبرې داسې په ازاده توګه ویل شوي دا جرأت مو څنګه پیدا کړ څه یاره نه وه در سره؟
مننه خپلواک صاحب ژوندی زمونږ ملګری دی خوشاله دی. بس بسونو کې کله کله سره کینو مجالس کوو بس خپل نظریات سره تبادله کوو یو څه باغنم مونږ زکړي خوشاله دی. نو داسې ده چې زه تر ډېره پورې دغه زمونږ استاد ټولنه چې ده د ځینو باجراته لیکوالو نظریات او کتابونه چې مونږ لوستي دي دا جرأت ما ته راکړی دی چې دلته ځینې خنډونو ته باید مونږ ونه ګورو جرأت باید وکړو. کنه خوشحال بابا ډېرې داسې خبرې کړې دي چې مثلا په دې راډیو کې کېدای شي زه ډېر خلک هغه کې کنه ونه شي کړی مثلا هو کړي دي فیصله او په کار ده چې وشي. زمونږ ستاسې ټولنه کې باید داسې ځینې نور داسې مسایل مطلب دا دې موضوع نه که بېخي وځو. دلته زمونږ شاعران ټوله ورځ لګیاي پښتنو ته لګیا یي چې ننګیالی یې توریالی یې بریالی یې او تاسې دا کړي تاسې هغه کړي هغه پښتانه چې په کندو کې پراته یي داسې شعرونه یا مطالب اوري د غفلت په خوب ویده یي نو هغوی وایي چې یاره مونږ خو د دنیا زمري یو بریالی یو توریالی یو بس واړه و نورم واړه وایي وخت په بل هم په بله واړه پیتاوي ته کنه نو ژوند رانه پاتې دی. ځینې مسایل باید هغه باید راوځو هغه ویره باید نوره ونه لرو که بغاوت خلک ګڼي او کار څه یې ګڼي باید ویکو دا باید مونږ تاسې وکړو که ډېر خلک یې نه کوي نو یو نیم خو یې باید وکړي. مخکې به هم چا کړي چې اوس یې لږ لږ نور خلک هم کوي نو که دغه لړۍ همداسې پسې وغځېږي زما په نظر ډېر داسې پرواګیر باید ونه اوسو په ځینو مسایلو کې.
ځینې بوتان باید مات شي ځینې خبرې باید وشي او خلکو به شور کولو خلکو به غوغا کوله کیسه د شپې و لیونی په سپین سبا کوله او دا جرأتمن زلمی یرغل صاحب دی چې له موږ سره دی او موږ عبدالخالق زدران پوښتنه کړې ده وایي څه فکر کې داسې د خپلو شعرونو په منځ کې کوم شعر دی داسې احساسې چې دی ډېر شهرت درکړی ده ته؟
دا مزه چې دلته کله خپرول ته کینم یا مل مکیګما دې شنو دي چې ما نه ملګری غواړي کنه ټلیفون کوي هغه کوي خو دا کوم باید چې د خپلواک سبرت لیکل دا په نارنجګل مشاعره چې دلته د هیواد په سطحه تقریبا تر ټولو لوی مشاعره ده دې مشاعره کې ما ولوست نو تقریبا الته خلکو ډیر خوښ کړ ډیر دادې راکو به په رسنیو کې ډیر خور شو نو همدغه شیرو چې تقریبا تر ډیره پورې په اصطلاح د خلکو خوښ شو د خلکو پام ځان ته راواړه او که ساده اصطلاح ووایم زه په خلکو پیژندم.
صحیح. نو تاسو ته ممکنه ای چې دغه شعر اوس وړاندې کړئ زموږ اوریدونکو ته؟
هغه کوم بیتونه چې ما سره دي دا زما د شاعرۍ د هغه اول وخت بیتونه دي. عامر صاحب هغه داسې دي چې د جلۍ پلار دې راته لارو کې پیرې نه کوي او لور ته دې ووایي چې ما ته اشارې نه کوي او هغې ته ووایي چې لاړې نو کیسه ختمه شوه هغې ته ووایي چې هر ځای دې ګیلې نه کوي او خوب کې مې هم داسې وا نه اورېدل او نه شوم خوشحال چې پښتانه نور سړي شوي دي جګړې نه کوي او مور مې خبره نه ده مور مې د دادا ته لګیا هلک ښه شوی ژړاګانې اوس د شپې نه کوي او یرغل بدرنګه دی ښایسته دی یرغل ټکې ټکې جنکۍ پوهې کړې په ما دې تبصرې نه کوي.
څومره ښایسته.
مننه.
د درنو ریدونکو شپیلې ادبی او کلتوري خبرونه وري انور الحق يرغل سه پر سره ده پر واتس اپ او دا غوي او شیر ته وړاندې کوم غوي وای غواړم دومره محترم شم او خشم غواړم دومره محترم شم او خشم چې د هر خپل سینې کې لکه زړه شم پنجشنبه ده مخامه ده سیبا زما پنجشنبه ده مخامه ده سیبا زما مزدوری را کهیله با لگ ویده شم لوی خدای خیپری مانی روپای را که لوی خدای خیپری مانی روپای را که و خوانده ده هماغی جلی زشم زه دخمن زکه ژوندې پرې دمه بیرته زه دخمن زکه ژوندې پرې دمه بیرته چې د مور د جړې دوه لامل یې نشم د حسین مظلومیت مې ډیر خوخیږي د حسین مظلومیت مې ډیر خوخیږي خو ظالم او تبع غواړم چې لیوشم زه خو پیغلیم بنده بیم یرغلا زه خو پیغلیم بنده بیم یرغلا ته به څه کوې که بل چاته واده شم غواړم دومره محترم شم او ښه شم چې د هر ښکلي سینه کې لکه زړه شم یرغل صاحب په افغانستان کې د شعر او نثر په میدان کې چې دا تاسو په ځوانانو کې راځئ نو د ځوانانو ونډه تاسو څنګه ارزوئ؟
عامر صاحب په افغانستان کې د شعر په برخه کې که درته ووایم اوس مهال دغه منګه همزورو ملګرو کې تقریبا ډېر ښه شاعران شته دی چې تمې ورته شته په راتلونکي کې به دوی پښتو ته پښتنو ته ډېر سر ورکړي په نثر کې هم دغه دی موږ تاسې ګورو که نه چې شته دی خلک شته چې هیلې ورته شته خو د شعر برخه وښنه ده او تر ډېره پورې په ادبي حلقو کې او ادبي ناسو پاسو کې استادان ډېر هغه کوي په اصطلاح تاکید په دې کوي چې شعر ډېر شو او هڅه وکړي چې نثر ولیکي خو زما نظر دا دی چې زه وایم چې یو څوک شعر ته پیدا وي که نه هغه پرېږدی چې شعر ولیکي او څوک چې نثر ته پیدا وي هغه پرېږدی چې نثر ولیکي که موږ په زوره په یو چا نثر لیکو او هغه پیدا شعر ته وي نو فکر نه کوم که هغه هغسې نثر ولیکي چې څنګه په کار دی موږ هغه ته دوا کېږي دردونو ته نو ښه خبره دا ده چې هر سړی خپل کار ته پرېښودل شي چې په کومه برخه کې وړتیا لري او کومې برخې سره علاقه وي هماغه د خپلې علاقې له مخې هماغه برخه کې مخکې لاړ شي.
بلکل خو ځینې وایي چې دا شعر لکه زینه غوندې ده وایي په دې به د نثر بام ته خېږي، یعنې تاسو د دې خبرې مخالفت کوئ؟
نه مخالفت یې نه کوم، خو زه وایم ځینې خلک دي موږ ولیدو ښه شعر لیکي خو په هغو باندې بیا چې نثر لیکل شوی تاکید پرې شوی دی بیا هغسې نه دي ثابت شوي لکه څنګه چې دوی شعر لیکي. هغه ځوانان لرو موږ چې هغوی ډېر ښه نثر لیکي بیا شعر د سړي پام نه اړوي ځان ته، او ځینې ملګري لرو ماشاءالله دواړو برخو کې برلاسي دي. زه وایم چې سړی په کومه برخه کې ښه روان وي او ذوق یې پکې او خوند ورکوي لیکل که نه نو زه وایم چې په هماغه برخه کې پاتې شي او کار وکړي دا به ښایي.
صحیح. او یرغل صاحب زموږ ځوان شاعران چې نن سبا کوم شعر لیکي زموږ د مشرانو شاعرانو په افغانستان کې د شعرونو سره شعر ډېر توپیر لري، دا فرق ولې راغستا په خیال؟
زما په نظر هر دور خپل خلک لري، به هر څوک ذوقونه لري. مثلا زمونږ پخوانی شاعران په کتابونو کې پاتې دي کنه. او اوسنۍ لړۍ چې دا موته مخکې په باس وکړه, اوسنۍ لړۍ داسې لړۍ ده چې بس هر سړی سره په جب کې کمره ده او ریکارډر دی. د اوسنۍ دور شاعران چې دي دوی تر ډېره پورې ټولنې ته رسیږي, تر ډېره پورې اورېدل کېږي, تر ډېره پورې لوستل کېږي. نو زه وایم چې دغه په ټولنه باندې او یا په هغو شاعرانو باندې چې راتلونکي کې رامخته کېږي دې برخې ته, نو د هغوی په روان باندې ډېر تاثیر لري. نو زه وایم چې دا تاثیرات به چې له هغې شاعرانو سره
یو بل زمونږ د ځوان لیکوالان چې دی خو په نورو ژبو هم پوهېږي, خاص کر د گاونډ په ژبو باندې, نو ښایي دام یو وجه خو کېدای شي چې دوی د نورو ژبو ادبیات لوستې, شعر یې لوستی دی, او بیا چې کله خپله قلم راخیستی دی هغه نوي خیالونه یې راخیستي, نوي تجربې پکې تجربه کړي دي.
ادبیاتو یا د نورو نړۍ د ادیبانو تاثیرات به می یو مهمه برخه ده, او هغه د څه ورته وایي بل ذوقونه سره فرق کوي. نو د پخوانیو خلکو به یو ډول ذوق و, د اوسنۍ خلکو ذوقونه غوښتنې به نوري, په اصطلاح دغه غوښتنې هم سره فرق کوي عامر صاحب کنه, د زمانو او د خلکو. نو دا بیا تاثیرات لري, همداسې خوریږي په ټولنه کې تاثرات دي چې یو نه بللی بل نه بللی او همداسې عامیږي سره. نو تاثیر لري د نورو ټولنو د شاعرانو لیکوالو لوستل هم شته, د تاثیرات لري زمونږ په اوسني نسل باندې.
صحیح. او په افغانستان کې د ژباړو بازار خو ګرم دی, خو په دې کې د نثر ترجمې ډېرې کېږي, مثلا لنډې کیسې, ناولونه یا علمي کتابونه ډېر ژباړل کېږي, د شعر ژباړې ډېرې کمې مخې ته راځي, د دې څه وجه کېدای شي یرغل سره؟
د شعر ژباړه خو عامر صاحب په دې باندې زما نه ډېر ښه پوهېږي. دغه ژباړه چې ده دا د نثر مې کنه هغه سې خوند پکې نه وي لکه څنګه چې په اصل کې کنه. نو د نثر نو شعر چې زما په نظر راوز باړل شي, فکر کوم د نثر نه به یو څه ډېر کمزورې وي, یعنی هغه سې خوند او هغه سې هغه چې پکې په اصطلاح مزه چې په هغه اصلي کې تر ډېره پورې زما په نظر په دې ژباړه کې بینی. او بل زمونږ په ټولنه کې خپل شاعران ډېر دي عامر صاحب, زخت ډېر شاعران دي, هغه نه پوهېږم ممتاز لالا دا خبره کړې او کچا ویلي وو چې په پښتنو کې چې اره لوټه تیږه ګوري شاعر ور باندې ناست دي, بیا به ممتاز لالا ویلي وو چې دوه درې تر لاندې ناست دي چې هغه زمونږ خپل په ټولنه کې شاعران او شاعري ډېره ده. فکر کوم داسې تر ډېره پورې هغه اړتیا په مورته نه پېښه شوې. یوه خبره زه بله کوم, زما په نظر ژباړونکو ته زما یو پیغام دا دی چې نن سبا مونږ په داستاني ادب کې ښه ښه لیکوالان لرو شته دی, او په اصطلاح زمونږ دغه برخه غوښنه ده. زه وایم زمونږ د ټولنې نورې ډېرې برخې دي زمونږ په علمي برخو کې ډېرې تشې دي. زه وایم زمونږ یو لیکوال که انجینري ډېر به ښه شي چې د انجینرۍ ډېر مهم مهم کتابونه راوژباړي, یا مثلا زمونږ یو لیکوال په اصطلاح د زراعت برخه لوستي مسلکی پوهېږي ور باندې هغه برخه کې د کتابونه. زمونږ دا برخه ډېره تشه ده, علمي برخه ډېره تشه ده, مسلکي برخه ډېره تشه ده. دا هیڅ خوند نه کوي چې زمونږ یو لیکوال دی زراعت لوستی او هغه د لنډه کیسه را ژباړي او هغه د په اصطلاح ناول را ژباړي که نه. زه وایم په هغه خپل مسلک کې دی هر ملګری کار وکړي او ډېر به ښه وکړي, او مسلکي سړی چې ژباړن هم شي لیکوال هم شي او هغه بیا په خپل مسلک کې ژباړه ټولنې ته وړاندې کړي, نو د هغه مسلک د برخې خاوندان بیا ډېر په اسانۍ ترې اخزم کوي, پوهېږي او ګټه هم ترې اخلي.
ګل خبره مو وکړله, او تاسو مخکې دا خبره مو وکړله یرغل صاحب, چې پښتانه په خپل ډیر زیات شاعران دي او په هر سیمه کې ډیره خسته شاعری کیږي، نو چې دا دومره خسته شاعری کیږي کدا نو رجبو ته وژباړل شي، ستاسو په خیال خریدار به پیدا کی په نړیوال بازار کې؟
زمونږ ډیره مهمه موضوع ده، زمونږ ټولنه ډیره فقیره، ډیره ځپلې، ډیره ورسته پاتې ټولنه ده. زمونږ شاعران ډیر خخ عکسونه راخلي په خپل شاعرۍ کې، زمونږ لنډۍ چې دي د هر لنډۍ باندې کتاب کتاب خبرې کیږي. عامر صاحب زمانه پیته ډیر خ پوهیږي، دا ډیره لوی اړتیا ده چې زمونږ ادبیات او زمونږ خصوصا شعر نورو ژبو ته وژباړل شي، د نورو ژبو لیکوال او ادبي شخصیتونه ترې خبر شي، ویلولي، او دا همداسې پراختیا مومي او په نړۍ کې خپرېږي. زما په نظر زمونږ د خلکو په اړه او زمونږ د ادبیاتو او ژبې لپاره به دا یو ډېر لوی کار وي.
بالکل. او یرغل صاحب، د خبرونې وروستۍ برخه ته نږدې شوي، ستاسو نه یو شعر ممکنه ده چې یو بل هم واورو د خبرونې په دې برخه کې؟
ولې نه، په دواړو سترګو به درته یو غزل ووایم.
ارشاد
عامر صاحب: برخمن د خدای له فضل او کرم دی، اننګي چې د ګلو په رقم دی، بارانونه خو په هغو خلکو ووري چې نیتونه یې خبرو غوندې سم دی، او مجبوریت پر پدر خود لعنت شه، څه اصل خلق کم اصلو ته ورخم دی، پښتانه هزار وهلی دی د ښځو چې خوراک د زناورو یا د بم دی، او هلکان خو سادهګان دی چې حال وایي، ګنې دوی هم جنکو ته محترم دی، او کمایل نه یې نو خوب دی ولې نشته، پدانی مشکه د سترګي ولې نم دی، او چې یرغل په کې ځان خ سړې خودلو په دې پوشه چې محفل کې خولي هم دی.
واه ډیر ښه، یرغل
ډیره مننه.
مشال رډیو ته وګورئ، شپېلې ادبي او کلتوري خبرونه اورئ. يرغل سي وای: زما یاران ما ته د ورونو په رقم خواګه دي، دا چا ویل چې پردیسوي به د چاورور نشي. د ورونو په شان یاران په افغانستان کې د روسي او تحولاتو لوجه مسافر شول، په نورو هیوادونو کې واړوله، هجرتونه وشول. دا کار د پښتو ادب لپاره تاسو څومره زیانمن بولئ يرغل سي؟
بالکل عامر صاحب، زمونږ ډېر د دې القوم ملګري سره خواره واره شو. دلته چې وو ګټه دا وه چې دوی دلته یو ځای وو، په همدې برخو کې کار کاوه، سره راټول وو او عملا لګیا وو د ژبې او راتلونکو نسلونو لپاره په شریکه سره کار کاوه، یو بل ته خپل مسائل او مطالب وړاندې کول، او خورېدل به، ساتل کېدل به، آرشیفته کېدل به. ملګري چې خواره واره شو، زما په نظر په نور نړۍ کې د ده تر ډېره پورې امکان نه لري چې څنګه دلته لګیا وي، ځکه دوی دلته په همدې برخه کې کار کاوه، همدې مسؤلیت و، په اصطلاح هغه روزمره ژوند یې په همدې روان و، کار یې کاوه، ماشونه یې هم لرل. نو اوس چې نورې نړۍ ته لاړه، د نورې نړۍ غوښتنې نورې دي، هغوی هلته په نورو کارونو باندې اخته شو، د نورې نړۍ ژوند ډېر بوخت ژوند دی. تا عملته یې عامر صاحب تا ته ښه پته ده. نو زمونږ لویه ضایع همدا ده چې زمونږ ډېرې فرهنګي او ادبی سټی اوس د نورې نړۍ په مزدوریانو باندې اخته دي، هلته نور نړۍ کې نور نړۍ آبادی دلاس کار کوي، څوک پوټلو کې اخته دي، څوک په یو شو، څوک په بل شو، ځکه هلته د هغې نړۍ غوښتنه همدا ده. هلته که ته ډوډۍ پرې پیسې ګټې، نو هلته د تا ته ستا په ادبیاتو باندې پیسې نه درکوي، هلته به ته کار کوي. نو زما په نظر ډیره لویه ضایع ده، او کله کله وخت پیدا کی یو انسان او یو څه ولیکي یا یو څه تخریق کی، خو زما په نظر امکان به په دې نه لري چې هلته ډېر ستړی ژوند دی، هلته ایله سړی ما خپل خوب وکړي او خپل خلکو ته رسیدګي یو څه وکړي، خپل کورنۍ سره وګږي، تماسونه وکړي. زما په نظر چې په دې برخه کې مونږ تاوان وکړو.
صحیح. نو یرغل صاحب، خو مونږ ګټه وکړه ځکه تاسو راسره یې، او د خپرونه په لږه شیبه کې پای ته رسی. کور ودانې درته وایو. یو جهان مننه چې مینه مو وکړه او ښه ډېره مو راسره وکړه. کور ودان.
خوشحاله اوسئ امیر صاحب، ډېره مننه، زه خوښ شوم.
کور مو ودان. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه ډېره زیاته مننه چې دې خپرونې ته غوږ وئ. ځان خیال ساتئ. له خپرونې په وروستیو شیبو کې د سرفراز په واس کې د غزل واورئ، او له همدې سره به د خپرونه هم پای ته ورسیږي.
مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خبرونه یو واری بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خبرو.
سروې د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اوریدلای او کتلای شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه،
د کرخي پر غاړه،
د مشال پنوم او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.